څنګه د اوسنی عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزي سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دا راته ووایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولی چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یوه متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص استاندرد شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاسټیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا ستانډرد جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه، او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري ستانډرد نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو د کورونا له وبا ساته. هسې مو هم ټول ژوند په جنگ، لوږه، بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینې پکې چاخ شول او ځینې پکې د سرو سپینو خاوندان شول، او ډېرو خو اوس د کورونا په ضد مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړې دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کورونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خپرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
او سړی، تر څو به لکه بنجی په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ته پیدا کړه؟
نو څه وکړم؟ لکه د مالی ټولولو مامور خو هره ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي، نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تخوی را وخی او در رشوت پیسی لکوم اکرم لمره گیده پارسی وای
وز نوشسو واسطه هم زدر تا پیدا کم خوزا چه کار نسی پیدا کولی یو بل کار بوکو
چه کار
دکان وکه دکان خو کولی سی
ویاو للوگی مر که ده او بلت سر لانده پراتی کتلی چه دو دکان کولو واس می درلو دای واس بداغه سی دو پلوی تاک تا نوی ناس
موار خطا کر تا دکان ونیسا مالی تیار لما سر دی
مالی تیار لتا سر دی
و لما سر دی خود تا نرس دکان ورته ونیسا
څو وایم نو اخر به لیوانای سم
که جدا بیکاری و رشتیا به هم لیوانای سم زه دکان پیدا که
پیدا بای کړم خو تا اونو ویل چې د څه شي مال دی در سره
د فلمونو سیډیانې دي را سره داسې سیډیانې پکې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه
سیډیانې
هو د سلمان خان امیر خان شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي
څو دانې دي
له دانو خبره وتلې ده هغه د وړو فلزي کندو نه دی
ښه
هغه همداسې وچ ترې ډک دی
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولی دي
نو چیرې مې ایښی وای دا یو کال دې اوړه راوړي دي
په څه شي مې راوړي وای
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ
دا دومره سیډیانې له کومه کړې
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې سوه نو په هغه به مې سیډي واخیسته اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي دا به هم سره یو ځای کړو
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي خو چې د څه شي به وي
د کارتوني به له کومه کړو هغه هم پکار دي
د کارتوني له کترینا سره دي په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي چې کمې به وي نو شل پنځه خو به وي ورسره
ما څنګه نه دي لیدلي
تا ته یې کله در ښکاره وي د سلمان خان او رنبیل پوس کارتونه یې هم ساتلي دي ځوانې مرګې
وا څه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم
غلی سه ټولې مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي اوس بیا غږېږم
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي لکه داسې
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي
د رئیس په اجازه دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم د رئیس ډیرې ښې خبرې وي هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي
وکیل صاحب اصلي مطلب دې ووایا څه ویل غواړې
ښه صاحب په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډېر ښه کار وي موږ خو ماشومان نه یو ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو
وکیل صاحب وخت دې ختم سو اوس دې هغه بل خبرې وکړي
د محترم رئیس صاحب محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو
محترمه وکیل صاحب اصلي مطلب مو وایه مطلب مو څه شی دی وخت کم دی ډېر
ته رښتیا وایې صاحب زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړي خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورای، خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون له لارې اعلانې.
په حکومتي پروژو کې چې د آمر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار دغسې په خوند روان وي. پام وکړئ.
صاحب، د سړک کار خو مو ولیده؟
هو ومولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه؟
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب، یوازې دغه $1,000,000 پاتې دي او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه $1,000,000 اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه، تاسې ملامت نه یې. اوس والا که څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي، زه حیران یم چې په $1,500,000 مو لا څنګه په 15 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والا صاحب، شپه او ورځ مو یې وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه، په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسینو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.